فعلا خدا نگهدار.
سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته وګورئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوی وزیر مارک روبیو دغه غواخ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وینو، امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملا عبت الله اخندزاده پر سر همره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړوي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سوله ییزې لارې حل کړي، خو ښاغلی شاهین په عین حال کې زیاته کړې چې که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو سوله ییزو کې د افغانانو جهاد د ده په وینا هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. ښاغلی شاهین نن د شنبې د خطر په منځګړیتوب په افغانستان کې د کاناډایي وګړي دیوید لاویری له بنده خوشي کېدل له نړیوالو سره د طالبانو د تفاهم یو بېلګه وبلله. تېره اونۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې په امریکا کې دوه افغان بندي خان محمد په بدل کې دو تن امریکایی بندیان راین کوربیت او ویلیام مکنتی آزاد شول. سپینه ماڼۍ وایي چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالاتونو څخه دې هېواد ته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلې دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شویو کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هېواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ. سپینه ماڼۍ بېګانه وخت په یوه بیان کې وویل چې کولمبیا اوس مهال د امریکا له ټولو شرایطو، له هغې ډلې، له محدودیتونو او ځنډ پرته او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتونو څخه د ټولې سلشوي غیر قانوني کډوالو لمنول سره موافقه کړې ده. په بیان کې راغلي چې که کولمبیا پر خپل ژبنه ونه درېږي نو پر دې واد د تعرفي او بندیزونو سند به لاسلیک شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې پر کولمبیایي چارواکو د سفر او ویزو ممنوعیت به د هېواد ته د کډوالو تر لومړۍ الوتنې پورې پر ځای پاتې وي. د کولمبیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د هېواد له امریکا د ایستل شویو کډوالو منلو ته چمتو دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان نجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې وویل چې په دې اړه له هیڅ هېواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په وروستیو کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هېوادونو افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسیې اعلان کړې. چین له حیواناتو څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان او یو شمېر آسیایي، افریقایي او اروپایي هېوادونو څخه د څارویو او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي دي چې د پسونو او وزو د تټاناکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې وردول بند کړي دي. وروسته خبرم دا چې افغان لوبغاړی عصمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویب پاڼه له دې اعلان سره لیکلي چې عمرزی تیر کال په یوه ورځنۍ نړیوال لوبه کې په ښي لاس چټک بالنګ کاوه او په غوره توپوهنې سره یې د افغانستان د لوبې بریا کې د پام وړ رول لوبوه. هغه په 2023 کال کې په 14 یوه ورځنیو لوبو کې 412 منې جوړ کړې او 12 وکټې اخیستې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاز ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیو بکی
نه امریکا ژمن پات سوی دی، نه بریتانیا پات سوی دی، نه شي په خوانی سوی دی. بیا ټول دی د افغان ولست سره جفا کړی دی.
افغانستان کې خلک د پولیو واکسین تطبیق کور په کور غواړي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او په ختیځ ولایتونو کې بیا د ګزارنې د واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شوې ده.
ولله کې بیا زر ماشومان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي د 15 کلونو کم عمر کې لري.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو مارسل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې امریکا ته یې د کډوالو ورتلل سنډولی دي. جدي وینس تازه سی بی اس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمتوګه نه دی ارزول شوی چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیغېدو لامل شوی دی. نور هدف فیروزی عزیزی پراپور کې
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډي وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي اس سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26 خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په دی وی پختنی په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. دا څه شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوي خلک خپل هیواد ته راولو.
ښاغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیکولو په ګډون تر نوې ورځې پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغه پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړای، ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ دغه اجرایي فرمان اعلانول وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیر افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
دولس نفره فامیل زما مېرمن او زامن مې او مسیان مې او مې او دوه لورګانې مې دا فامیلو سره پارول کې سلاړي پاکستان او په امریکا کې دي.
خو واضح خبره ده اندېښمن خو امریکا کې سره نو بلوڅ سکه نو سو ټوله دښمن کا خبر شي ټول خلک
په البانیا کې مشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم شوې الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پروازا کلن مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ټرمپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله مند یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول شوي او یوازې الوتنو ته په تمه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختي نیوکې هم راپارولې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
پر همدې موضوع مو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي خلیل احمد ندم سره مرکه کړې ده. ورزو پکړې ورو
خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 کال کې چې زوریزه د هله خوا ول کیږي وجل کیږي دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلي. بیا د 40 کال چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بلاخره افغانستان په میدان پریزي او دا افغان ولس بده چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکی همکاران یا نظامیان په افغانستان کې چې جنگیده بلاخره دی حالت ورسیده. په اخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي وې استله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم ندی، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر به اصطلاح انساني عمل دی چې دوی تسره کوي، په دې چې په دې سختو شرایطو کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي، بس دوی پر فشار پر مهاجر باندې راولي، دوی نیسي بندي کوي چې کچیری برتی مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایته $2,000 پورې رسیدلی قیمت، هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلی. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کمی تنظیم کې؟ دا غیر عملی ده. بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نور هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز د الته مهاجرین را ننوزي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانستان سیاسي مشکلات.
بله بله، وروستوی کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده، په کراتو ژمنه شوې دي. خپله د افغانستان افغان سیاسي وضعیت ته په کتو کې بیا موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پرتله کړو، رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده؟
متاسفانه چې نه، امریکا ژمن پاتې شوې دی، نه بریتانیا پاتې شوې دی، نه هم پخوانی شوروي اتحاد. ټول دی د افغان ولس سره جفا کړی دی، ټول جفا کړی دی. فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې، افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي. او د طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وایي، د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي، رفتار وکړي. په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویلي چې دا تعلیم دی وکړي، دروازې تړلي دي، ولې تړلي دي؟ اته دوی په منځ کې هم هغه چارواکي چې انتخاب کړي، لکه عباس ستانکزی، لکه دلاور، لکه خلیفه سراج الدین، ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی، او دغه بدبختي پر اولس باندې راوستلی دی، او 40 میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي، او د کار حق ورځینې اخیستی، امام ته تلای نه شي، پارک ته تلای نه شي. دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې څه وایي اوس ولس ته، چې باید اتحاد پکې، وعدت پکې، بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې دي، د ولس سره، د دنیا سره، د دوی سره یو ځای شي، بالاخره د دوی خلکو مخ ونیسي، بالاخره کېدای شي چې دوی په اصطلاح د وظایفو باید بوشاسي، علما دې راپورته شي، لارې جوړ کړي، او بالاخره مخنیوی وشي د دې خودسری.
د سیاسي چارچونګي ښاغلی خلیل احمد ند مو چې موږ سره خبرې کړې وي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د افغانستان د بیلابیل سیمو شمیر اوسیدونکي د ګزړن ضد واکسین د کمپاینونو د اوسنی تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري، او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی باید د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غوړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال دا به د سپوږمې په راپور کې.
د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا ګزړن ضد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسنی څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 8 نیټه په 14 ولایتونو کې پیل شي، او په 3 ورځو کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډېرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې یې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کیږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برای ما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم
زه د چلسیتون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جومات ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سختي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یوې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاشتنۍ دی یوسم، ځکه جومات لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسي د هغوی له ژوند سره لوبې کیگی.
خدا نخواسته بیات طفل ما بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چه دی پروان ولایت اوسیدون که ده هم کور په کور دی واکسین اوخته نکوی.
وخت خوب بود، واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین میشه.
پخوا شو واکسین کور په کور و اوس یخ دی، لار خطینی دی، موږ پر یخی شویی جو او جوبلی جو. زموږ ماشومان د سینه او بغل ناروغی نیسی. زموږ غوښتنه داده چې کور په کور واکسین بیا پیل سی،
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور په کور کېده، نو هیڅ کوم ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلې دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې هم هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې 10% د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزڼیا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستنه شول. اسرائیل دې کورنۍ ته وروسته له هغه خپلوي جوړمینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمتولو خوشي کولو او د اسرائیلو پاوس د غزې له اصلي دهلی څخه له وتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نو تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل.
زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لمرنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېده، خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لاره ورسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوي وای، خو اسرایل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرایلی برمته خوشی نه کړ، نو ځکه په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یکشنبه ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشی کړل، او په دې توګه اسرایلو د دوشنبه په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپل مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرایلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشی شویو کسانو په ګډون ټول 33 اسرایلی برمته ژوندې دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره برید وکړ، او د اسرایلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورسته اسرایلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترس کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخه ل 340 ډیر کسان ووژل شول.
ل خبرونو ور اخوا
د ختیځو سلور ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې د ګزان ضد واکسینو سلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دې ولایتونو کې به د 6 میلیونه په شاوخوا کې له 5 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نن دوشنبه د دلوي په اتمه ځایي رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګزان ضد واکسینو کمپاین پیل کړ، او په کې به له 1,300,000 زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولک 20,000 ماشومان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي. د 5 کلونو کم عمر چې لري او په ټول ځون کې 2.5 لکه یا 14 لکه ماشومان به عدالت واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه 3 ورځې و، اوس هم برنامه 4 ورځې کړل ده. د دې لپاره چې زموږ ټولو سهو ته او چې دلته خرجدګي وشي چې ماشومان پاتې نه شي، دا واکسین ټول تطبیق شي.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو وغوښتل چې د یاد کمپاین خطر سره کېده او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګزن یو بې علاج ناروغي ده چې وایروس یې د هوا، ککړ اوبو، ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیری له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو باندې حمله کوي، او کوم ماشومان چې په یاد ناروغۍ اخته شي به درملنه ناشونې ده. ټول عمر فلج، له کاره وتلي، د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي. ځکه خو په لغمان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو خبریال ګلاب ابراهیمی له خلکو غواړي چې د 2 څاڅکو واکسینو ورکړې سره خپل بچی له دغه تلپاتې معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
زما له ټولو میندو، پلرونو، ورونو، خویندو څخه غوښتنه ده چې خپل د 5 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. که چیرته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅوک نه غواړي چې دغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي له لاسه ورکي. په دې باندې موږ ټول پیږو، نو چې نه غواړي راځي چې دغه 2 څاڅکي واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیبات په 14 ولایتونو کې د ګزن یا فلج واکسینو 4 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي، او د عامې روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغه 4 ورځو کې به په یاد ولایتونو کې لشپګو میلیونو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړي، چې اوس هم یو شمیر انکاری کورنۍ شته چې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي، او هم دا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایروس فعال دی، او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګوزن وهلي دي.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شپږ شپېته زره او څلور شپېته بېوزله او غریبو کورنیو لپاره نغدې پیسې توزیع شوې. د ارزګان ولایت د کلیو بیرغونې ریاست په همکاري او مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د او ایچ ای موسسې په تخنیکي مرستې په مرکز ترینکوټ کې شپږ شپېته زره او څلور شپېته بېوزله او غریبو کورنیو ته نقدې پیسې او خوراکي توکي توزیع کړل. نور حال د دې راپور کې اورو.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بیوازله او غریب کورنۍ سره د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د او ایچ ای موسسې په تخنیکی همکاري مرسته ترسره شوه. په دې پروګرام کې تازه د 3,604 شپېته بیوازله او غریب کورنۍ سره نغدي مرسته او داړینو خوراکي توکو مرسته شوې ده. د ارزګان ولایت د کلی او بیارغونې ریاست ویان بشیر احمد حبیبي وویل چې د مرستې به د بېوزله کورنیو لپاره یوه مهمه مرسته ده چې په لنډ وخت کې به د هغوی د ورځني ژوند اساسي اړتیاوې پوره کړي.
د کلی بیارغونې پراختیا ریاست په همکاري او همغږۍ د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی په مالي ملاتړ او د او چې موسسې په تخنیکي مرسته د مرکز ترینکوټ کې 3,604 شپېته بېوزله او غریبو کورنیو ته نغدې پیسې وویشل شولې، چې هرې کورنۍ ته 2,900 افغانۍ پر ځواک ماشومان تغذیه مواد ورکول شول.
د ارزګان د کلی او بیارغونې ریاست ویان احمدشاه بیبي دغه راز وویل چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی په دغه ولایت کې د 3,000 نورو بېوزله کورنۍ سره هم ورته مرسته کړې. نوموړي زیاتوي چې په دغه مرسته کې د کورنۍ لپاره خوراکي توکي لکه وړه، غوړي او نور اړین مواد شامل و چې توزیع شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي کورنۍ خوشاله دي چې په دغه پروګرام کې برخه اخیستې وه، خو وایي دغه مرستې به یوازې د څو ورځو لپاره د دوی اړتیاوې پوره کړي. دی ټینګار کوي چې د اوږدمهاله اقتصادي ستونزو د حل لپاره باید دایمي مرستې برابرې سي. دغه کورنۍ غوښتنه کوي چې حکومت او مختلفې موسسې د هغوی لپاره کاري فرصتونه پیدا کړي تر څو هغوی خپل ژوند ته دایمي ثبات ورکړي او د مرستو پرته خپل ورځني اړتیاوې پوره کړي.
دلدارانو دا چکونه را کړه چې زیاش کوم دای ته چې روزانه نو ستوروره بالا ګرد اور دوی لاس دوی لاس چې روزانه نو سمچی لاس بالا نه اس د خدای دربار
لا لا نه مې ملکه دا د تورې د سین راغلې مو کندې مو می دای چې ما نه تفات دي بالا دوی په مشکل چې ژوند دی چې به د بل د کور سره ډوډۍ زګر زم دا سر من در سر من مر به تلې دي دا زګر زم دا نو کې پکره ټولم کچا غلا وړه راکړي
احمد لاری روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی. بالکل دغه کوم څه چې د موسسې د خاص خلکو ته ورکول کېږي لکه یو ګونی وړه او داسې نور هغه خوراکي مواد چې ورکول کېږي، نو دا د خلکو د ژوند د اړتیاوې نه شي پوره کولی. د دې پر ځای چې دا شیان ورکوي، باید خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، یعنې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکړي.
ډېر خوشحاله یو چې د خلکو ته یو د میاشتې مثلا یو ګونی وړه ورکوي، یو دال ورکوي، یو غوړي ورکوي، څه څه شیان د کور د ورکوي، نو موږ ډېر خوشحاله یو. او که چیرې مثلا دغه 40 کیلو یا معنا 50 کیلو وړو پر ځای باندې یا 50 کیلو وړو پر ځای باندې یو داسې بل کار شروع کړي لکه څنګه چې د سړک کار یا د مکتب کار یا د مدرسې کار، نو بیا ډېر خوشحاله کیږو چې دا ځوانان اوس ډېر زیات بیا کار دي ګرځي په موسسات چې ځغلي یو ځای به موسسه پیدا کړي، یو ځای پلان کوي وکم یا خدای نه کسته په نشو مختص یا په غلا و مختص د دې سبب را دی را مونږ سي په کار مصرف وسې چلته دي د کار زمينه ورته برابر کړي. د ډیر ځوانان د لې بیکار ناشتي بیا کسب ناشتي بیا سواد ناشتي.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د 4,604 شپته بیوزله کورنۍ لپاره د نغدي پیسو او خوراکي توکو توزیع یو موقتی مرسته ده چې د دې د ورځني ژوند لپاره اساسي اړتیاوې پوره کوي، خو دا مرستي وازي د لنډې مودې لپاره بس نه کوي. د کورنۍ د ژوند د اوږدمهاله شکول لپاره باید دایمي اقتصادي حل لاري او کاري فرصتونه رامنځته شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمون پختو خبر مجلم دلته پای ته رسیدل. ملتي مننه خو وخت